Radio. Radio Azadi.
جمعه د خبرګول شپاره سم د جون 15 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماښام تر وبجو په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شي بر مخ ته وړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. سهار مو بخیر. وړاندې به واورئ چې داعش په کابل کې د وزیر اکبر خان پر جماعت د روانې اونۍ د برید مسؤلیت منلی دی او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د داعش پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی دی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا په سینا کې د جمهور غشتونکو مشر وایي چې پر طالبانو اعتبار سخت دی چې له ترهګرو ډلو بیل شي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد د افغان سولې د زمینې برابرولو لپاره هلې ځلې کوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر مدني فعالانو، هنرمندانو او سیاستوالو د نژادي تبعیض پر ضد په ځانګړو مراسمو کې برخه واخیسته. د خبرونو تفصیل. د امریکا په سینا جرګه کې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکانل وای امریکا باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې کافي حضور ولري. میچ مکانل دا خبره پرون د پنځشنبې په ورځ د خپل هیواد د سینا جرګې ته وکړه. د زیاته کړه دی وایي موږ باید په افغانستان کې کافي حضور ولرو چې د داعش القاعده حقاني شبکې پر ضد خپل ستراتیژیکه پیاوړتیا خوندي وساتو. موږ باید په افغانستان کې کافي حضور ځکه هم ولرو چې هلته د عراق او سوریې برخلیک تکرار نشي. ښاغلی مکانل زیاته کړه پر طالبانو باور نشي کېدی چې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې قطع کړي. ده وویل امریکا باید له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک شوې موافقې له مخې به طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې قطع کوي. همداراز به امریکا په افغانستان کې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کموي او د 2020 کال تر می میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. خو د ناټو او امریکایي چارواکو په وینا امریکا له مخکې لا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کم کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو او داعش ډلې حملې دوام لري. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر این اریکسون سوریدا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون پنځشنبه د ویډیو کانفرنس لاري لمیرمن سوریدا سره خبرې وکړې. میرمن سوریده وویل چې هیواد به په هر ډول حالاتو او شرایطو کې له افغانانو سره ولاړ پاتې شي. د دې په وینا ناروې د سولې خبرو ته د زمینه برابرولو په برخه کې هڅې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د سولې په بهیر کې د نړیوالې ټولنې د رول او د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هیله څرګنده کړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې ټاکل شوې به بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 پیل شي. خو طالبانو دا مذاکرات د افغان حکومت له زندانونو د 5000 طالب بندیانو له خلاصون سره تړلې دي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په یو ټویټ کې ویلي وو چې ناروې د مذاکراتو د تسهیل په برخه کې مخکښ دی او دا هیواد کولی شي سولې ته په رسیدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د کاپیسا ځای چارواکي وایي طالبانو د الاسای ولسوالي پر ودانۍ ډله ییزه حمله کړې ده. په دې حمله کې چې د پنځشنبې په ماښام شوې یو ملکی وګړی ټپي شوی دی. د الاسای ولسوال نقشبند صافي ازادي رډو ته وویل په دې حمله کې د یو ملکی د ټپي کېدو ترڅنګ د دې ولسوالۍ د بازار یو شمېر دوکانونه سوځېدلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په امریکا کې مدني فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو د پنځشنبې په ورځ د جورج فلوید د یاد په مراسمو کې ګډون وکړ. 46 کلن فلوید هغه تور پوسی امریکایی و چې تیره اونۍ د پولیسو له لورې د نیولو پر مهال مړ شو او له هغه راهیسې په دې هیواد کې د نژادي بې عدالتۍ په وړاندې پراخ لاریونونه پیل شوي دي. فلوید د مینوسیټا ایالت په میناپولیس ښار کې د مې په 25 مړ شو او د پنځشنبې ورځ یاد غونډه هم په همدې ښار کې جوړه شوه. د فلوید د کورنۍ مدافع وکیل ویلي چې په درو ایالتونو کې به شپږ ورځې د ده په یاد مراسم جوړ شي. د مراسمو لپاره دوه نور ایالتونه شمالي کارولینا او تکساس یاد شوی دی. د فلورید د مړینې پر ضد ځینې مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې، خو د جون په درېیمه سوله ییز لاریونونه وشول. په مینیسوټا ایالت کې محکمې درې نور پولیس افسران هم په دوهمه درجه قتل کې په مرسته کولو تورن کړي. د دې قضیې پر مرکزي تورن ډیریک شاوین د دوهمه درجه قتل تور دی چې په نتیجه کې په 40 کاله بند محکومېدای شي. او روسي خبر دا چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پخوانی نظامی چارواکی د سر اعظم په توګه ټاکلی دی. لوکاشینکا دا اقدام تر ولسمشیزو انتخاباتو دوې میاشتې وروسته کړی. 40 کلن رامان ګولوف چینکو پخوانی ډیپلوماټ دی چې د دولت د نظامی صنعتي کمیټې مشر و او د جون په 14مه نیټه د سر اعظم په توګه وټاکل شو. دا یو ورځ وروسته لاغه چې مخکینی سر اعظم سیاری روماس له خپلې دندې ګوښه کړی شو. دا سجی رډو سهارنۍ خبری مجله اوري. داعش ډلې د کابل د وزیر اکبر خان جماعت د امام ایاز نیازی د وژلو مسؤلیت ومنه او امریکا د داعش پر ضد پر مبارزه ټینګار وکړ. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي او له یوه دیني عالم سره مو دا مسأله شریکه کړې ده.
انفرادي شکل باندې هیڅ څوک د اسلام د معتقد سره سم دا حق نه لري چې څوک په قتل باندې ورسي.
نړیوالو چاپی خبرونه او تکتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپل تازه غنو کې څه خبره کړې دي. په بلخ کې مو د لسکونو فابریکو له بندیدو خبرو. د خبرونه په روسیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لوي داسې مېرمنې سره شغیدلیو چې په کابل کې د غره پر سر کور لري.
د فشار کې زمې دي خو نه یې لږ نشم کاته کې دا به په هیمه دي چې د ځان مې دي ته بم فشار شم چې به هی مړشم نه فشار کې.
داعش وسلوالې ډلې په کابل کې پر وزیر اکبر خان جماعت د سیشنبې د ورځې د حملې مسؤلیت ومانه. په دې حمله کې د جماعت د ملا په ګډون دوه کسان وژل شول او اته نور ټپیان شول. په عین حال کې د پنجشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف له مشرانو غوښتي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د پرمختګ د مخنیوي لپاره دي مالی مرستې زیاتې کړي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې داعش سختري ځډلې په کابل کې پر جمعه تاسې شنبه د ورځې د حمله مسؤلیت منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد له متحدانو غوښتي چې د دې ډلې پر ضد جګړه ګړندې کړي. د سې شنبه په ورځ په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان مینی پر جمعه په حمله کې د جمعه د ملا مولوي ایاز نیازی په ګډون دوه کسان وژل شول او اته نور ټپیان شول. داعش ډلې پر خپل وی پاڼه د پنځ شنبه په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې د دې حمله مسؤلیت منلې او ویلې دي چې د جمعه ملا یې ځکه په نقشه کړ چې د افغان حکومت ملاتړ یې کاوه. ملا ایاز نیازی د پنځ شنبه په ورځ د جون په 14مه نیټه په همدې جمعه کې خاورو ته وسپارل شو. د پنځشنبه په ورځ د جون په 14مه نیټه امریکا او ایتالیا د نړیوال ائتلاف هیوادونو د غونډې مشري وکړه چې تمرکز یې د داعش ډلې پر ضد پر جګړه و. دا غونډه د یو ویډیو کانفرنس لاره جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دی غونډې ته وویل چې د داعش پر ضد د امریکا جګړه دوام لري. امریکا تیر میاشت په کابل کې پر یو زیژنتون د حمله پړه پر داعش ډله واچوله او ویل چې دا ډله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه اغیزمنول غواړي. مایک پومپیو د پنځشنبه د ورځې غونډې ته په خبرو کې په کابل کې پر زیژنتون حمله ته په اشاره داسې وویل: They why mush bait daish dali rishi wo baso pa Iraq aw Suria ke la azadu sivi sim sram rasta wakro mush tol po hijo daish takhpali tarhgari la para hits puli nawini teramash de dali pa Afghanistan ke par yawazi jantun pa hamla ke tol wajna wakra par ukhtun ke tar tol bewasa kasan hamila shaji aw niwi zi jadali kuchnyan pa nakh shakral da da daish dali da hamlo pa khwani tariqa da
was the classic ISIS methodology.
تیر کال د امریکا په یو حمله کې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ووجل سو او له هغه وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې ډلې پر وړاندې بریا اعلان کړه. مخکې دې ډلې په سوریه او عراق کې پراخي سیمې تر خپل کنټرول لاندې درلودې. د پنځشنبه ورځ تر غونډې وروسته مایک پومپیو پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا او یو اتیا متحد هیوادونه په بشپړه توګه د داعش ډلې ماتولو ته ژمن دي. په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه په کابل کې د داعش ډلې حمله زیاتې سوی دی چې ملکیان رسنی او اقلیت شیعه وګړي په نقشه کوي. د سې شنبې په ورځ د جمعه تر حملې مخکې د تیرې یک شنبې په ورځ داعش ډلې په کابل کې د سړک غاړې ته د ایښودل سوي ماین چاودنې مسؤلیت هم منلی و. په دې چاودنه کې چې د یوه تلویزیون پر بس وسوه، د تلویزیون دوه کارکوونکي ووژل سول او څلور نور یې ټپیان سول.
په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د ښکېلو ډلو پر جنګیالیو او ملکي وګړو سربیره ډېر زیات ځینې عالمان د بیلابیلو اړخونو لخوا وژل شوي دي. په روانه اونۍ کې په کابل کې د وزیر اکبر خان د جماعت د ملا ډاکټر ایاز نیازی وژل چې د ډېرو په باور د یو مخکښ دیني عالم و. دا سوالونه بیا یو ځل بیا رابرسیره کړي دي. د افغانستان دیني عالمان د کومې مذهبي فتوا په اساس وژل کیږي؟ په دې اړه احمد تکل د پانتون د استاد ډاکټر خواجه محمد اسامی سره مرکه کړې ده. شاغل اسامی د مرکې په سر کې په دینی تعلیماتو او عقایدو کې د قتل په جواز رڼا اچوي.
پیغمبر علیه السلام فرمایي: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. اليوم مسلمان وینا جواز نه لري چې هغه څوک تر واخلي او توي کړي الا په درې شیانو باندې. یو هغه وی چې هغه زناکار سړی وي او په هغه باندې زنا او په شرایطو باندې ثابت شي، او یا څوک خپل دین تغییر کړي بل دین ته واوړي، او دریم هغه څوک دی چې هغه بل سړی په قتل باندې ورسي قصاصا. علاوه د دې دریو شیانو نه نور هیڅ انسان ته دا جواز نه لري چې د چا وینه ناحق ته وو. دا باید بلکې اضافه شي چې دغه درې کټګوري خلک چې مایات دا هم د هر چا یا د هر فرد کار نه دی، هغه هم د اوږد وخت د حکومت قضا ور باندې فیصله وکي. یعنی انفرادي شکل باندې هیڅ څوک د اسلام د معتقد سره سم دا حق نه لري چې څوک په قتل باندې ورسي.
په تیرو څلوېختو کلونو کې یو دونه بلکې لسګونه او حتی سلګونه دینی عالمان د نورو اسلامي ډلو لخوا وژل شوي دي. د دین احکام خو نه بدلیږي، دا ډلې څنګه کولای شي چې عامو خلکو ته قناعت ورکړي یا د هغو ملاتړ د دغو قتلونو لپاره جلب کړي چې د دې یا هغې ډلې اسلام ناسم دی او زما اسلام سم دی؟
اسلامي تعلیمات هغه کسان چې مثلا جلب و جذبېږي، امکان لري اسلامي تعلیمات اسلامي لارښوونې د هغوی دومره قوي نه وي او بالاخره د هغوی تبلیغاتو له تاثیر لاندې ځي. زه په دې عقیده یم، یو مسلمان په صفت باندې، چې اسلام داسې یو دین دی چې هغه سولې ته، امنیت ته، ورورۍ ته، بلکې قرآن وایي چې یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل. په اصلیت کې انسانیت ټول یو انسانیت دی، خو دغه دی چې موږ چې بیا مسلمان وایي، مسلمان هغه اعلی درجه د انسانیت نه دی. خو عمومي شکل باندې چې اسلامي تعلیمات او لارښوونه یو انسان پر هغه کې کم شي، نو هغه بیا کولای شي چې د هغه د ذهنیت نه هر قسم استفاده وکړي. که چیرته تعلیم اسلامي هغه عام شي او هر انسان قرباني پوه شي، بیا زه فکر نه کوم چې څوک سوء استفاده ترې وکړي او د شاه په ضد باندې استعمال کړي او یا د هغه په ضد باندې وکارولی شي.
او رسې پښتنه ډاکټر صاحب اسامي، فکر کوي دا امکان شته چې یو ورځ به موږ بیرته هغو دینی اصولو او معیارونو ته بیرته ورشو چې افغانانو ته لپلرونو او نیکونو پاتې وو او تروسم دی او تر څلوېح کاله مخکې پورې د اسلام د اصولو په نامه پیژندل؟
بالکل، اصول مغه اصول دی. ګورئ، اعتقاد دی چې الله یو دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام خاتم النبیین دی، دا اصول دی. جنت حق دی، دوزخ حق دی، مرگ راتلونکی دی او بعد له هغې نه محاسبه شته. په دنیا کې که موږ تاسو فکر وکړو، تقریبا په وجود دی 8 میلیارده انسانان ژوند کوي، خو دغه 8 میلیارده کې 1.1 یا 2 میلیارده مسلمانان ونیسه، خو په دغه 2 میلیارده مسلمانانو کې 1.8 میلیارده مسلمانانو کې به څومره مثلا د اسلام په احکامو باندې پوه وي؟ بیا خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلي دي چې مسلمانان به دری او یا فرقو باندې تقسیمیږي، خو هغه کلها فی النار، ټول به دوزخی وي. پیغمبر علیه السلام وایي چې صحابه ترې پوښتنه کوي چې نو بیا به څه حال وي؟ دی وایي چې لار حل دغه دی چې الا ما انا علیه و اصحابي. په هغه منهج باندې چې هغه وسطي منهج و، هغه د دنیا د بشریت لپاره سربه رالیږل شوی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ټولو دپاره رالیږل شوی. ګوره، اسلام په عمومي شکل باندې په هر آیت کې په دې باندې تاکید کوي، پیغمبر علیه السلام په وسطیت باندې نورو ته دعوت کوي.
د پانتون استاد ډاکټر خواجه محمد اسامي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي رادیو په منځني صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د افغانستان پاکستان لوی شارونو کې د اف ام په 13.5 هم اوریدل شي. د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنک ځای کتنه کوي.
د استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز د افغانستان د سولې په پروسې یو متمرکز یو سلو یو دیش مخیز راپور خپور کړی چې پکې د افغانستان اوسنۍ سیاسي، امنیتی او اقتصادي وضعیت شار بلای دی. دغه راپور عنوان دی د افغانستان د ویرښتینې سولې لرلید. په دغه راپور کې د افغانستان د روانې جګړې د امنیت په برخه کې د امریکایي ځواکونو رول او د سولې د پروسې په اړه بحث شوی او دا ارزول شوی چې څنګه د افغانستان په سیاست کې ښکته پورته والی د حکومت ولې چارې او امنیتي او اقتصادي وزه د یوې رښتینې سولې لرلید متاثره کوي. د استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز دغه راپور د ښې حکومت ولې په چارو کې ځینو اساسي ناکامیو او اقتصادي ځوړتیاو ته اشاره کوي چې په خبره بل اخر د یوې باثباته سولې امکانیت له خنډ سره مخ کوي. دا ستونزمن مسایل د راپور په خبره د اړتیا په ډاګه کوي چې د سولې تر نهایی تړون وروسته به هم هر ډول رامنځته کیدونکي حکومت د امریکا او متحدینو په قوي مالی ملاتړ پورې متکی وي. په ټوله کې دا راپور د نورو برخو ستونزې دومره لوی ارزوي چې وایي د امریکا طالبانو د سولې د اوسني تړون د تطبیق په وړاندې امکانات او یوې لمفهوم ډکې سولې ته د رسیدو چارې محدودوي. د امریکا طالبانو تړون د فبروري په 19 د قطر پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. دا تړون له ترهګرو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په بدل کې د دې ډلې د 15,000 بندیانو د خوشي کېدو او له افغانستانه په 14 میاشتو کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو ژمنه کوي. د دغه تړون په اساس سپارښتنه شوې وه چې په 10 ورځو کې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو څه باندې 3 میاشتې ووتې چې بین الافغاني خبرې لا نه دي پیل شوي. د یو افغان بندي خوشی کېدو دوه امریکایي کونډې سخت حیرانه کړې. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنځمې ورځې د یوې مقالې عنوان دی چې له زندانه د یو بندي په خوشی کېدو او ورسره تړلې موضوع یې لیکلې. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلی یو پخوانی افغان پولیس چې په 2012 کال کې دوه امریکایي پوځي سلاکاران د ملي ګارد غړی 8 کلن تورن رابرټ میرچانتی او د هوایي ځواکونو سلاکار 4 کلن ډګرمن جان لوفټس د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دننه په ډزو وژلي وو. د 10 کلن حبس لپاره کېدو مخکې را خوشو شو. په مقاله کې راغلي 8 کاله مخکې پیګي مرچانتی او هولي لوفټس ته احوال ورغی چې د دواړو خوندانې په افغانستان کې د پولیس لخوا په ډزو وژل شوي. دا اونې د دغو دوو امریکایي کونډو حیرانتیا او پریشانی ورسره له هغه لاپسې زیاته شو چې خبرې شوې د خوندانو قاتل یې له بنده خوشي شوی. د پیګي مرچانتی په حواله د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلي چې رابرټ او جان لوفټس دواړه ډیر ښه او نیک انسانان وو او تل هڅه کوله چې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کار وکړي. پیګي ویلي د خاوند قاتل سالنګي آزاد شوی او دوی په خدای سپاري چې خپل عدالت تطبیق کړي. عبدالبصیر سالنګي چې په عبدالصبر هم مشهور وو 4 کاله فراری وو او بل اخر په 2014 کال کې نیول شوی او په 6 کاله باندې محکوم شو. د ویلیو زکه د امریکایي پوځانو وژل چې ګواکې په بګرام هوایي اډه کې د امریکایي عسکرو لاسه قران سوځیدلې وو. سالنګي چې د حزب اسلامي غړی وو د هغه 1600 بندیانو په ډله کې تیر جمعه خوشی شو چې د حزب اسلامي او افغان حکومت د قرارداد په اساس له بند د خوشی کېدو ژمنه ورسره شوی وو. نیویارک ټایمز داسې وخت د دغه دوو امریکایي کونډو اندېښنو ته پام اړولی چې په دې ورستیو کې د افغانستان له زندانونو سلګونه طالب بندیان او هم تر هغه مخکې ورسته د حزب اسلامي بندیان خوشی شوي. د دوی په خوشی کېدو باندې د بشري حقوقو د سرغړونو موضوع ته د پلاوه ډیر پام اوخته چې ښایي په دغه بندیانو کې ډیر هغه هم شامل وي چې د بشري ز درانه جرمونه تر سره کړی دي.
په بلخ کې د کورونا وایروس سره د مبارزه په خاطر د وزشوي بندیزونو په خاط په دلیل په صنعتي شارګوټي کې لسکونه تولیدي فابریکې له فعالیت څخه لیدل دي. په دغه ولایت کې د صنعت او سوداګرۍ اداره وي چې په دغه فابریکو کې اکثر برېښنایی بیټرۍ، غالی، موزایی، کاشی او د افغانستان سخت رکشاوی تولید کړي. مجیب حبیب زای له مزار شریف راپور لري.
د افغانستان په شمال کې د سوداګرۍ او صنایع خونه په بلخ ولایت کې د 30% تولیدي فابریکو لا غیر فعالیدو څخه خبر ورکوي. د ایډوانسر چارواکي وایي چې د کورونا وایروس سره د مبارزې په خاطر د وزه شوې بندیزونو او همدارس لا گاونډي هوادونو سره د افغانستان د پولو د بندیدو په دلیل د بلخ تولیدي فابریکې د خام توکو لا کموالي سره مخ دي او تولیدات ته د بازار د نشټون په خاطر فعالیت بند شوی. د شمال زون د سوداګرۍ او صنایع خونې اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي رادیو ته وویل چې وزه شوې بندیزونه زونه او د قرنټین شرایطو دوام په دغه ولادت کې د صنعتي خارګوټي د پاتو فابریکو پر فعالیت منفي اغیزه وکړي. قاسمی وویل
تقریبا 80% از تجارتای ما مستقیما
کابو اتیا سلنه زموږ سوداګری متاثر شوې ده له دې برخې څخه. ډیری فابریکې فعالیت نه ترسره کوي. دلیل یې هم دا دی چې یا خام مواد نه لري او یا هم د دوی تولید شوي توکي په بازار کې نه خرڅېږي، ورته بازار نشته. په بلخ کې د قرنطین د بندیزونو له وضع کېدو مخکې د تولیدي فابریکو خام مواد له ګاونډي هیوادونو لکه ازبکستان، قزاقستان او چین څخه برابرېدل، چې د کورونا ویروس د شیو له پیل سره سم د دغو هیوادونو ترمنځ ځمکني پولې هم وتړل شوې. د نصیر احمد قاسمی پانچ تولیدي فابریکې نه یوازې د خام توکو له کموالي سره مخ دي، بلکې دغو فابریکو په بلخ کې د خپلو کارکوونکو شمیر د تنخوا د ورکولو د نه وړتیا په دلیل کم کړی دی. په مزار شریف کې د رکشا او موټرو د تولید د یوې فابریکې مسؤول محمد ابراهیم آرون وایي چې تر دې پخوا دغه فابریکې هر میاشت 40 تر دې رکشاوې تولید کولې، خو له دوه میاشتو راپدې خوا یې د تولیداتو کچه صفر ته رسیدلې ده. هغه خام مواد چې د څلور ټایره او دریو ټایرو وسایطو د جوړولو لپاره ضرورت دي موږ په اختیار کې نه لرو. بازار تړل شوی دی، بندیز وضع شوی دی او هم نشو کولای چې له بهر څخه دغه د اړتیا وړ مواد راوارد کړو. په همدې دلیل زموږ فعالیت په ټپه درېدلی دی. محمد ابراهیم آرون زیاتوی چې د دولت لخوا له تولیدي فابریکو څخه د ملاتړ نشتون او د لوړو مالیاتو ورکړه د دغو فابریکو د فعالیت د بندیدو بل عمل بلل کیږي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست وایي چې د دغې رامنځته شوې ستونزې د حل په برخه کې یې هڅې پیل کړې دي. د یاد ادارې مشر شیر احمد سپایزده ازادي راډیو ته وویل چې هغه فابریکو ته چې د اولیه موادو او صحي بنسټونو ته د توکو د تولید په برخه کې فعالیت کوي، خامو توکو د لاسرسی او تولیداتو ته د خرڅلاوي زمينه برابروي. سپایي زاده زیاته کړه د منځلو لپاره د توکو د تولید فابریکې او همدارنګه د ماسکونو او د درملو د تولید فابریکې په بلخ ولایت کې فعالیت لري، خو نور فابریکې په ټپه درېدلې دي. موږ هڅه کوو چې ترې نظارت ترسره کړو او ورته امکانات برابر کړو. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ولایتي شورا استازي وایي چې په مزار شریف کې په تګ راتګ د وضع شویو بندیزونو اوږدوالی او د فابریکو د فعالیت بندیدل به رامنځته شوی اقتصادي بحران نور هم زیات کړي او د ضروري توکو بیې به دوه برابره لوړې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. د امریکایي ځواکونو یو سرتیری مایکل وایټ د ایران له زندانه خوشی شو. د دې ایران مذهبي مشر ته په 2013 کال کې د سپکاوي په تور بندي شوی وو. ایران ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی براین هوک له یو ډاکټر سره سویس ته تللی دی چې دغه امریکایي هرکلی وکړي او هغه خپل هیواد ته ستون کړي. ملالی بشیر د ازادي راډیو د مرکزی څانګې د راپور جزئیات په دې ارتباط وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي مایکل وایټ له ایران وتلی دی او امریکا ته پر لاره دی او ډیر ژر به له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې وایټ په الوتکه کې د سویس پر لور روان دی. د ویلي زه هیڅ کله په نورو هیوادونو کې د بندي امریکایانو په خوندي توګه راخلاصولو لاس نه اخلم. د په یو بیل ټویټ کې د دغه امریکایي وګړي پر اخوش کېدو کې د سویس رول ستایلی دی. تر دې مخکې د وایټ مور جوانا وایټ په یو بیان کې ویلي و چې بند پای ته رسیدلی او مایکل په خوندي توګه له امریکایانو سره دی او بیرته کور ته د ستنېدو په حال کې دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي ایران ته د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له یو ډاکټر سره یو ځای د سویس د پلازمینې زوریخ پر لار دی چې له وایټ سره وویني. هوک به له دغه امریکایي نظامي سره تر امریکا په پرواز کې مل وي. ایرانی چارواکو د 2013 کال په جولای میاشت کې وایټ توقیف کړ. پر د تور و چې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی ته یې سپکاوی کړی دی او په ایران کې په 14 کاله بند محکوم سو. دی په مارچ میاشت کې د کورونا ویروس په خاطر له زندانه په موقتی توګه خوشی سو. امریکایي چارواکو ویلي چې د ده خلاصون له امریکایي زندانه د ایرانی طبعه سیروس اصغری له خلاصون سره هیڅ تړاو نه لري. اوس مهال ګڼ امریکایي وګړي د ایران په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. د واشنگټن او تهران خپلمنځي اړیکې په 2013 کال کې هغه مهال ترنګلې سوې چې ولسمشر ډونلډ ترامپ له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو له اټومي تړونه د خپل هیواد وتل اعلان کړل.
لاند خبرونه د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهور غشتونکو مشر میچ مکانل وای امریکا باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې کافی حضور ولري. شاغلی مکانل زیاته کړه پر طالبانو باور نشي کېدای چې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې قطع کړي. د وویل امریکا باید له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینا اریکسون سوریدا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون پنځشنبې د ویډیو کانفرنس له لارې له میرمن سوریدا سره خبرې وکړې. د کاپیسا ځایي چارواکي وایي طالبانو د الاسای ولسوالۍ پر ودانۍ ډله ییزه حمله کړې ده او په دې حمله کې یو ملکي وګړی ټپي شوی دی او د ولسوالۍ ګڼ دوکانونه سوځېدلي دي. په امریکا کې مدني فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو د پنځشنبې په ورځ د جارج فلوید په یاد مراسمو کې ګډون وکړ او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پخوانی نظامي چارواکی د سر اعظم په توګه ټاکلی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.15 نیولې شی وړاندې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. خو تر هغه مخکې ستاسو راغلي سمېسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند لنادلی بولسوالی پر استول اس ام اس کې لیکلی دی. په مسجدونو او دینی عالمانو بریدونه د پاکستان